یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور جزئیات واورئ چې وایي په افغانستان کې د مدني فعالانو پر وژنه سخته اندېښنه لري. پر دې سربیره نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. یونما وایي د تېر کال له سپتمبر راهیسې چې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوي، د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 12 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو ځانمرګو د وژلو خبر ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. یونما وایي د تېر کال له سپتمبر راهیسې چې په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوي، د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 12 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن په یو خبره کړي راپور کې ویلي چې دغه وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپله ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي. تیر کال د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون څو خبریالان او د بشري حقونو څو مدافعان په هدفي حملو کې وژل شو. له دغو افرادو وژنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه غندل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو ځانمرګو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تېره شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو 4 واسکټونه، 1 راکټ او 3 کلشنیکفونه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي دغو وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو ټینګار کوي چې په ترسره شوو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د هرات په کورخ کې د پاشدان بندي 12 برمته شو کارکوونکو له ډلې 4 هغه خوشې شوي. د پاشدان بندي پروژې مسؤل محمد عارف اتسکزي ازادي راډیو ته وویل
پرون د 11:30 او 12:30 بجو ترمنځ موده کې طالبانو زموږ 12 تنه کارکوونکي له سیمې بوتلل او نامعلوم ځای ته یې ولېږدول. 4 تنه یې خوشې کړي او 1 تنه لا هم له هغوی سره دي.
د هرات امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاشدان بند د هرات ښار ختیځ ته په 40 کیلومتره کې پروت دی. ټاکل شوی چې تر 3 میاشتو پورې په دغه بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې هم پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصاد د رغولو پر مسلو خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به په دې غونډه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسین پر ویش هم خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی زر تګلاره بې وزلي هیوادونه له خطر سره مخامخوي او په دغو هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. د جی و یو پرمختللو صنعتي هیوادونو دا غونډه د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب ترسره کیږي. د جی و غړي هیوادونه بریتانیا، جرمني، کاناډا، امریکا، فرانسه، ایټالیا او جاپان دي. تیر کال د جی او غونډه چې د امریکا په کوربه توپ ترسره کیده د کورونا وبا له کبله لغوه شوه. ورسته له هغه چې په میانمار یا پخوانی برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګاوه او ولیدل شو چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي، مظاهره کوونکو په ښارونو کې لاریون وکړ. د میانمار په دوهم لوی ښار منډلی کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لاریون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو زموږ مشره چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړئ. د راپورونو له مخې په یانګون کې پر انټرنیټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسیلو له امله په لاریون کې لږو کسانو ګډون کړی و. په دې هېواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوي چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سو چی له واکه لرې کړه او هغې په کور کې نظر بند کړه. پرون لویدیز هېوادونو د میانمار یا پخوانۍ برما له پوځه وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د لشخړو ډډه وکړي. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې د امریکا د متحدو ایالتونو او د کاناډا سفیرانو او دولسو اروپایي هېوادونو پرون یک شنبه خپره کړې، له کودتا رئیسې په دې هېواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبریالانو ځورونې غندل شوې دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وباوري چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د مدني فعالانو د وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د هرات والی تور لګوي چې په اسلام کلا بندر کې د اور له لګېدو وروسته یو شمېر کړیو له پیښې ناوړه ګټه پورته کړې. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې خلک د سولې د بهیر چټکول غواړي خو په دې شرط.
مونږ دغسې د سولې غوښتونکي نه یو چې خدای نخواسته مونږ تېر تاریخ ته پکې لاړ شو او هغه کوم لاسته راوړنې چې مونږ لرلې وې هغه زموږ ځای شي.
په نړیوالو مسایلو کې د کوسوو کین ارخی ملت پال ګوند خپلو پلویانو ته ډاډ ورکړی چې یو ځل بیا به وکمن شي. په دوهمه نیمایي کې تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل یو تازه راپور کې په هیواد کې په تیرو 15 میاشتو کې د 11 بشري حقونو او رسنیو د مدافعینو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا راپور چې نن سهار خپور شو پکې د هدفي وژنو د روان تاوتریخوالي په اړه د یوناما سخته اندېښنه ښودل شوې ده. په راپور کې یوناما افغان حکومت او طالبانو ته سپارښتنه کړې چې د هدفي وژنو او چاودنو په اړه ولس ته وضاحت ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د هدفي وژنو او چاودنو له امله 11 د بشري حقونو او رسنیز مدافعین وژل شوي دي. یوناما چې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ په هغه کې روان حالت اندېښنې وړ ښودلی. یوناما په دغه راپور کې د 2013 کال له پیل څخه د 2020 کال د جنوري تر 23 پورې اطلاعات او په دې برخه کې تاوتریخوالي ته کتنه کړې. په دغه راپور کې ویل شوي چې یوازې په 2020 کال کې هغه مهال چې د سولې خبرې پیل شوې د 2020 کال د جنوري تر 23 پورې د بشري حقونو او رسنیز فعالینو 11 غړي وژل شوي دي. دغه راپور کې ویل شوي دي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 15 د بشري حقونو مدافعین او شپږ د رسنیو برخه غړي وژل شوي. خو د دې راپور د معلوماتو له مخې بیا د کشمیر په تیرو دریو کلونو کې 15 کسانو ته رسیږي. دغه راپور روان حالت ویرونکي ښودلی او د جګړې له ښکېلو خواوې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د یوناما د تازه راپور په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې، خو له دې وړاندې بیا افغان حکومت له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې په خبریالانو او مدني فعالانو بریدونه د دوی کار نه دی، دا چې دوی د دې ډلې لپاره طرف نه دي. طالبانو بیا دغه پړه پر افغان حکومت اچوي او وایي چې هدفي وژنې د افغان حکومت کار دی، د دې لپاره چې خبریالان او مدني فعالان د ټولنې هغه غړي دي چې پیژندل شوي کسان دي. افغان حکومت او همدارس د نړیوال ټولنې ورسره طالبانو په دغه راپور کې په دې وړخونو ټینګار شوی دی چې په دې وروستۍ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله دی یو حل لاره پیدا کړي تر څو د دغې وضعیت مخه ونیول شي. که څه هم په دې اړه باندې طالبانو افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې هم طالبانو ټینګار کړی و چې د هدفي وژنو تر شا د دوی لاس نه دی. د تیرو څو میاشتو کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم په نښه شو. هغه په هلمند کې د یوې چسپکې ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت د الیاس تایی د وژل کېدو په تور د ځینو کسانو د نیول کېدو خبره هم کړې وه. د ټولو نیوز پخوانی ویان یماس یاوش په غزنی کې د الجزیرې ټلویزیون خبریال نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله او یو شمیر نور چې مدني فعالان هم پکې شامل وو د دغو هدفي وژنو ښکار شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
ته ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هرات ولی عبدالوحید قتالی وای د اسلام کلا په ګمرک کې د اور لګیدو وروسته یو شمیر کړیو ناوړه ګټه پورته کړې ده. ښاغلی قتالی په دې ګمرک کې د اور پیښې په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي، خو په عین حال کې وایي هغو کسانو چې د دې پیښې د مخنیوي په برخه کې وظیفوي غفلت کړی یا یې په نورو بڼو سرغړونه کړې له سخت قانوني چلند سره به مخامخ شي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
تکل چې د هرات د اسلام قلعه ګمرک کې له اور لګېدو دوه ورځې وروسته د دې ولایت والي د رسنیو مخ ته راغی او د دې پیښې په اړه یې ځینې نور اړخونه راوسپړل. عبدالوحید قتالی وویل چې یو شمېر واقعي کړیو د ځینو موټر چلوونکو په ګډون د دې پیښې د ځان په ګټه اخیستې ده. د هرات د والی په خبره د ځینو سوداګرو سوداګري سټوکي او موټر چلوونکو د غلا په نیت یا سوځولي یا یې هم پټ کړي او ځینو مافیایي کړیو بیا له مالیاتو څخه د تیښتې هڅه کړې ده. هغه وویل چې ځینې مافیا نه حاضرېږي چې دوی یې موټر د ګمرک دننه یوسي. دی له خپلو سوداګرو سره ولاړ دی او دا ډول سوداګر پیژني هم چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي. وایي یوه لویه سلنه چې نن راغلي او ادا کوي هغوی دي چې هلته یې فساد کړی او نن نه حاضرېږي چې دا موټر د ګمرک دننه ولاړ شي. والی دا هم ویل چې په لویه لار کې دوی ټول موټر چلوونکي ودرول چې تر څو یې اسکوټ کې یا یې هم یو خوندي سیمې ته ولیږي، اما دوی وتښتېدل یا یې موټر د قریو منځ ته یوړل څو یې هلته خالي کړي. د خبره اتیا سلنه وخت دی پر ځای شي پر اور لګیدنی مصرف شي د خلکو په کنټرول ولګي. عبدالوحید قتالی دا هم ویل چې نور لګیدو په ورځ د معمول خلاف په ګمرک کې د 500 موټرو پر ځای 2300 وسایط راجمع شوي وو چې له دې شمېرې 15 سلنه له سوځېدو وژغورل شول او پاتې 15 سلنه په بشپړ ډول له منځه ولاړه. د هرات والی که څه هم د پیښې علت د ګازو د یو ټانکر چاودنه یاد کړه، خو د لا وضاحت لپاره یې په دوو برخو کې د څېړنو له پیل خبر ورکړ. هغه ومنله چې په دې پیښه کې یا هم د دې پیښې د مخنیوي په برخه کې وظیفوي غفلت شوی، اما هغه کسانو چې غلا یې کړي وظیفوي غفلت یې کړی له سخت قانوني چلند سره به مخ شي او دا ډول کسان پیژندل شوي او دوی اسناد هم لري. ده وویل چې دوی نږدې 1500 موټر اوس د ایران خاورې ته اړول شوي څو له قانوني مراحلو وروسته به بیرته رادنن شي. همدا ډول د دریاوي اونۍ پورې د هرات د اسلام قلعه ګمرک د بندېدو خبره وکړه او تر هغه پورې چې په دغه ګمرک کې وسایط یا له دې ځای وړل کېږي یا هم څېړنې بشپړېږي د هرات د اسلام قلعه ګمرک ته به تګ راتګ یا هم د سوداګري توکو اړول راړول بند شي. خو په کابل کې بیا د افغانستان د صنایع او سوداګري خونې دننه یو شمیر سوداګر او همدارول د دې شمیر خونی مسؤلانو ناشته درلوده. هغوی بیا حکومت تورن کړ چې په ځلونه یې ورته یادونه کړې چې د اسلام قلعه ګمرک چې ظرفیت نه لري مامورین هلته په فساد باندې اخري خالیګا وشته، اما پام یې ورته ونه دی کړی او دا ټیکې د دې لامل شول چې بالاخره نن داسې ولوی فاجعه را مستشي دوی حالت سوداګرو ته او احتمالي ځان له 200 میلیون ډالرو زیات وباله تکل شي.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د هرات د والی د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. د هرات والی عبدالوحید قتالی نن وویل چې د اسلام کلا په ګمرک کې له اور پیښې وروسته یو شمیر کړیو ناوړه ګټه پورته کړې ده. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا وخت د غرمې 12:15 دي. له هر څه مخکې د افغانستان اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
په هرات ګمرک کې اورلګیدنې میلیونونه ډالر تاوان اړولی. د هرات د سوداګرۍ خونې رئیس یونس قاضی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اورلګیدنه کې لږ تر لږه 500 موټر سوځېدلي او خصوصي سکتور ته نږدې 500 میلیونه ډالر تاوان ور اوښتی. زیانمن شوي کسان هم تاوان غواړي. د پیښې اصلي لامل لا نه دی روښانه شوی، خو سوداګر وایي ستر ناورین دی چې افغان سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان اړولی. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د مالی زیانونو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو په وینا یې کله چې د پلاوي څېړنې پای ته ورسیږي نو د تاوان کچه به هم معلومه شي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې وړ مورز شاوخوا 11:30 هغه مهال اور لګیدنه وشوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. په خوست کې 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال ویان رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوست کې به د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 10,000 وګړو ته د کار زمینه برابره شي. نوموړي وویل دغه پروژې تر ډېره په زیربنایي برخو کې پلي کېږي. د کلیو پراختیا وزارت وایي دا مهال په خوست کې د کلیو پراختیا وزارت د 295 میلیونه افغانیو په لګښت 222 بیلابیلې پروژې چارې بشپړې شوي چې نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، او د 306 میلیونه افغانیو په ارزښت د 389 پروژو چارې هم روانې دي. هغه زیاته کړه چې په خوست کې به د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت 10,000 هغو کسانو ته چې بې ځایه شوي او یا راستنېدونکي کډوال دي د کار زمینه برابره شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.25 افغانۍ پوله، یو یورو 3.95 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 40.55 افغانۍ پوله، زر ایرانی تومان 3.40 افغانۍ پوله، او زر پاکستانی روپۍ 4.80 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د کسوو کین اړخې ملت پال ګوند له پارلماني ټاکنو وروسته د واک د ترلاسه کولو هوډ ښودلی. د دې ګوند مشر البن کورتی پرون د فبروري په 14 هغه ټاکنې چې وشوې د اوسني حکومت پر وړاندې یوه ټول پوښتنه بللې چې د ده په وینا کین اړخې ملت پالی ګوند ته د یوه تازه پیل موقع ورکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کوزوو په پرونیو پارلماني ټاکنو کې د لومړنیو راپورونو له مخې له هغو کسانو چې د رای ورکول په شرایطو برابر و څه باندې 45% برخه اخیستې ده. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دوشنبه وختي ویلي تر ډیره پورې رای پاڼې شمیرل شوي او ښیي چې کیڼ اړخه یې ملت پالی ګوند ویتی وینډوس یې د 48% رایو په خپلولو بریالی شوی دی. په پلازمینې پرشتینا کې د دغه ګوند پلویانو د مرکزی دفتر شاوخوا د خوشحالۍ په پار ټول شوي دي. د ویتی وینډوس یې کیڼ اړخي ملت پالی ګوند مشر او پخواني صدر اعظم البین کورتی ویلي اوسنۍ بریا یو موقع ده څو هغه بدلون چې دوی غواړي راولي. البین د 2003 کال تر جون پورې د کوزوو صدر اعظم و. دا ور د حکومت لپاره باید له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. البین کورتی ویلي نوی حکومت کې به د عدالت راوستلو او د کاري فرصتونو پیدا کولو ته لومړیتوب ورکړي. له سربیا سره د کوزوو لانجې هم د نوی حکومت په کاري پلان کې دي. کیڼ اړخې ملت پالی ګوند به داسې وخت د کوزوو حکومتي چارې په لاس کې واخلي چې دا هیواد د ګڼو نورو هغو په څیر له کرونا وبا او نورو ستونزو سره مخ دی. د جرمني خبری آژانس راپور ورکړی چې د لومړنیو پایلو له مخې حاکم ګوند محافظه کار لیګ 14% رایې په پارلماني ټاکنو کې ګټلی او اخوا د کوزوو ډیموکراتیکي پارټۍ 18% رایې ترلاسه کړي چې دا د دواړو ګوندونو په تاریخ کې د رایو تر ټولو ټیټه کچه ښیي. د محافظه کاري ګوند مشر او اوسني صدر اعظم عبدالله هوتی ویلي د ګوند د ماتې ټوله پړه په ځان مني. هغه ډاډ ښودلی چې ټاکنې سمې ترسره شوې او ټول اروپایي ستاندردونه یې رعایت کړل. د ډیموکراتیک پارټۍ مشر انور هوشاج کیڑ اڑخی ملتپالی گوند ویتی وندوس یته مبارکی ورکړی ده. هوشاج بیا ویلی لبریالی گوند سره ائتلاف نه جوړوي. د جنوب ختیځ اروپا په یو څنډه کې پروت کوزوو د 2023 کال په فبروري کې له بوسنیا خپلواکي اعلان کړه. د ملګرو ملتونو 98 غړو هیوادونو لخوا د یو خپلواک دولت په توګه پیژندل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې راخیستي چې ویلي که حکومت له دوی سره شوې هوکړې عملي نه کړي نو ارګ به محاصره کړي. وړاندې لیکوال پر حکومت هم نیوکه کړې چې تر اوسه پورې باید دغه ژمنې عملي شوې وای. لیکوال ټینګار کړی که حکومت له اسلامي حزب سره هوکړه نه عملي کوي نو طالبان به هم پرې باور ونه کړي او زړه به خنه کړي چې له حکومت سره هوکړه وکړي. د سرمقل لیکونکي په وینا اسلامي حزب سره د هوکړې مکلفیت د حکومت دنده ده او باید عملي کړي. د بندیانو خوشی کول په ملکی ادارو کې د حزب اسلامي د غړیو جذبول د کډوالو راستنول او ځینې نور هغه مسایل دي چې د حکمتیار په وینا د حکومت لوري نه دي عملي شوي. خولس مشرۍ مانی د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په خبرګون کې ویلي هیڅ یو شخص او یا هم ډلې ته د دې حق نه ورکوي چې په زوره په ارګ کې واکمني وکړي. دغه شان حزب اسلامي سره د سولې هوکړې د پلي کېدو کمیسیون بیا ویلي چې تر اوسه د افغانستان له زندانونو د حزب اسلامي 1,24 بندیان خوشي شوي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د طالبانو او ترهګریزو ډلو لخوا د جګړې او بریدونو شدت نه یوازې د سولې لپاره هیلې مړاوي کړې بلکې په کور دننه او په نړیواله کچه یې سختې اندېښنې هم راپورته کړې دي. وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې پخواني مشر ډیوډ پیچروس څرګندونې راخیستې چې ویلي طالبان یوازې غواړي چې امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي او د دوی بندیان له بنده خوشې شي، خو په وینا یې په اصل کې د افغانستان وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی او طالبان د سولې په برخه کې ناغېړي کوي. ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره نه بلکې د خپلو بندیانو د خوشي کولو او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره هوکړه لاسلیک کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د اندېښنې پر ځای دي، خو په وینا یې د دغه خطرناک حالت کابو کول هم د نړیوالو ستر مسؤلیت دی، ځکه په خبرۍ ترهګري تر پخوا ډېره پیاوړې شوې او د افغانستان وضعیت نېغ په نېغه د نړۍ پر وضعیت هم اغېزې شیندي. او هشت سپرس پانی د بودیجې د نه تصویب لامل د رمسته شوی ستونزو ته اشاره کړی چې د حکومت او پارلمان ترمنځ د بودیجې پر سر د رمسته شوی کړکیچ او زور ازموینو لامل خلک لګنو ستونزو سره مخ شوی دي. وړاندې راغلی چې دا مهال دولتي کارکونکو ماشونه نه دی اخیستي او ډیرو پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. لیکوال په وینا د دغه کړکیچ دوام هغو دولتي کارکونکو ته ډیر زیان اړولی چې په کمو ماشونو ورځنۍ چارې پر مخ وړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید له خپل منځي اختلافاتو تیر شي او روانو حالاتو ته په پام ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې سلګونه مخورو ځوانانو او ښځو د سولې د روان بهیر د چټکتیا غوښتنه وکړه. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې ولسواکي او جمهوریت باید د سیاسي معاملو ښکار نشي. خوستیان د سولې بهیر د چټکتیا غوښتنه داسې مهال کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې بین الافغاني خبرې له یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. په دې اړه نور حال له خوست نه په دې راپور کې.
د یک شنبه پوره سلګونو خوست میشتو دی وی غونډې لاري په افغانستان کې د نظام او جمهوریت خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې غونډې ویناوالو د جګړې له ښکېلو خواو څخه هم وغوښتل چې خپلو کې اوربند او دایمي سوله وکړي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزي د دې غونډې په څنډه کې چې له خوستوالو سربېره ګڼو وزیرستانیو مشرانو او ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه، ازادۍ راډیو ته وویل:
که چېرته خدا نه خواسته مونږ جمهوریت د لاسه ورکړ، په دا به په دې معنا وي چې 50 کاله به افغانان شاته پاتې شي. هغه بدې خاطرې چې مونږ پخوا درلودلې وې چې هیواد مو ویجاړ و، بدبختۍ سره مخامخ و، مکاتب نه وو، مدارس نه وو، زمونږ چرواکي، زمونږ ولسونه، زمونږ علما کرام، زمونږ ځوانان خوندي نه وو. یوازنۍ علت دا و چې د جمهوریت په ړنګولو مو شروع وکړه. نو اوس چې په جمهوریت کې مونږ شتون لرو او دا نظام برقرار نظام دی، باید دغه نظام مونږ د لاسه ورنکړو.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزي په حکومتي ادارو هم غږ وکړ چې د جمهوریت د باور د خوندیتوب لپاره فساد او نور بی عدالتۍ له منځه یوسي. مدني فعال زینب افغان ویل: د جګړې څخه تر ټولو ښځې ډېرې اغېزمنې دي، خو داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ښځو د وروستیو دوه لسیزو پرمختګونه او د دوی حقونه خوندي پاتې شي.
کله چې د یو کور ته د یو ظالمي جنازه ځي، هغه د یوې ماشومې پلار دی، د یوې مور بچی دی، د یوې ښځې خاوند دی، نو په جنګ کې مونږ ډېر ستړي شوي یو. او زموږ حقوق اوسه تر اوسه پورې هم هغه حقوق چې مونږ ته اسلام راکړي دي، مونږ ته قانون راکړي دي، هغې څخه هم نه یو برخمنې، مګر مونږ مبارزه کړې ده. مونږ دغسې د سولې غوښتونکي نه یو چې خدای نخواسته مونږ تېر تاریخ ته پکې لاړ شو او هغه کوم لاسته راوړنه چې مونږ لرلې وې هغه زموږ ځای شي.
د دې غونډې ویناوالو په افغانستان کې تیرو ناخوالو او کورنیو جګړو ته په اشاره د نظام د نشتون ناخوالی او بدمرغۍ یادې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل:
افغانان بیرته نه غواړي چې هغه تیرو بدو ترخو تجربو ته چې افغانستان په کنډوالو بدل شو، موږ نظامونه د لاسه ورکړه او غاښتان نهادونه مړنګ شول، یو ځل بیا خدای نخواسته هغه تیرو تجربو ته وګرځو. نظام باید ولرو، نظام باید د لاسه ورنه کړو تر څو هغه تیرې تجربه بیرته دوباره تکرار نشي.
په غونډه کې د افغان حکومت چارواکو وویل: سره له دې چې د افغانستان خلک په یوه اوږده جګړه کې ښکېل دي، خو بیا هم د ژوند په هر ډګر کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وویل: د دې پرمختګونو د خوندیتوب لپاره باید ټول ولس یو موټی شي.
لله الحمد، په شلو کلونو کې باوجود د دې چې د افغانستان دښمنانو نه پرېښودو سترګې وکړو، بیا مو هم ډېر ګړندي ګامونه واخیستل. د سړک مالک ته یې، د پل مالک ته یې، د امنیتي ځواکونو مالک ته یې، ځکه ستا بچان دي پکې او ما د ټول د نظام تا جوړ کړ. په دې هېواد کې چې هر لاسته راوړنه لرو، په ډیموکراتیکو نظامونو کې ولس مالک.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب لاو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د جنوري په شپږمه پیل شوې، خو د اجندا د جوړېدو په اړه له څلورو غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده، دا خبرې له یو ډول ځنډ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیسته، او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې ده.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو او ریچ د اف ام په 0.15 چپا په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، بلعلم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې خپریږي. ستاسو له پیغامونو:
لایک د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د الینګار او د لغمان لار ته راکم ده، او د لارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لارې غم دی وکړي، د لغمان ولی بيخي دغه لارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص ته جوړ کړي، هیڅ کورو ته نشته. وسلام.
زه کلیواله شنا د سلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري، ډېر سندونه پکې، خو متاسفانه چې د سلمن د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. او بد هغه شپالتی ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند د چارواکو څخه دا شیله وره زه د چې کوم بندونه دي، یو بند د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا ظرفیت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد په لر او بر کې ډېر شته. باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورو هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیران د خاصتا د صحت کارکوونکي غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکوونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوای هم نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکوونکي د کارمندان او ډاکټر صاحبان دا مشکل سره د لاسو ګیروان دي. تاسو غوښتل چې زمونږ خبرې دا د پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې. 12:13 دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام ترشنه اسمان لاندې خبريږي. خدا شپه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
یوناما وایي د تیر کال سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. یوناما نن په یو خبر کړي راپور کې ویلي دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کېږي او مخ په زیاتېدونکي د دې وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تېره شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. د هرات په کاروخ کې د پاشدان باندې 11 برمته شو کارکوونکو له ډلې څلور خوشې شوې. دا خبره د پاشدان باندې پروژې مسول محمد عارف اڅکزي ازادي راډیو ته وکړه. ویل تیر شپه طالبانو 11 تنه له ځان سره بیولیو چې وطنه تر اوسه له هغوی سره برمته دي. سپینمانه یوه د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی وو هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. سپینمانه پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به په دې غونډه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسین پر ویش هم خبرې وکړي. ورسال هغه چې په ماین ماریا په خوانی برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګو. مظاهره کوونکي په څو ښارونو کې په راټول شوی وو. د ماین مار په دوهم لوی ښار منډالی کې نن په زورګونو انجینرانو په یو لاریون کې ګډون وکړ او شعارونه ورکول چې پرې لیکل شوی وو زموږ مشره چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په خبرونه کې په د افغانیو پرچاپ او ساتنې خبرې کوو. افغانۍ یا د افغانستان رایج پیسې د افغانستان بانک له لوري چاپیږي. د افغانستان بانک د افغانستان مرکزی بانک دی او د افغاني بانک نوټونو او سکو انحصاري حق لري. د پولنډي چارواکو په وینا په وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې سلګونه میلیون افغاني چاپ شوی او د نورو د چاپ قرارداد هم کړی دی. د دوی په وینا د نویو چاپ کړیو لسګون شلګون پنځوسیا او سلګون بانک نوټونو لومړی برخه افغانستان ته رسول شوې ده. د نړۍ ټول هیوادونه د ضرورت په وخت نوی پیسې چاپوي، خو هغه هیوادونه د پیسو په چاپ لا ډیر مصرف کوي چې پیسې ډیر استهلاکیږي یا اقتصادي وده لوړوي. په پرمختللو هیوادونو کې اوس په راکړه ورکړه کې له یوې خوا تر پیسو له کارتونو څخه ډیر کار اخیستل کیږي او له بلې خوا
خو خلک خپل پیسې شساتي چې په نتیجه کې بانک نوټونه ژر لمنځنه سي. ډیر افغانان پیسې په بټو کې نه ساتي او عموما د کار په محل په ناپاکو لاسونو نوټونه یو بل ته ورکوي چې ورسره پیسې خیرنې کیږي. یو شمېر داسې خلک هم شته چې پر پیسو لیکل کوي. په روانه خبرونه کې په دې شخیږو چې د پیسو چاپ څومره مصرف لري، په کومو شرایطو کې د افغانستان بانک نوي پیسې چاپوي، د پیسو ډیروالی یا انفلاسیون د پیسو پر ارزښت څه اغیز لري، د پیسو ارزښت څرنګه ټاکل کیږي، ولې افغاني بانک نوټونه له هیواده دباندې چاپیږي، د پیسو د جال د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي، د پیسو کاغذ له نورو کاغذونو سره څه توپیر لري، څرنګه کېدای شي چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د افغانیو ترڅنګ کریډیټ کارتونه دود شي، د پیسو تضمین یا پښتوانه څه شی دی. دی او د نورو پښتنو ته به زموږ درانه میلمانه په دې خبرونه کې ځواب ووایي. حتما تاسو درانه اوریدونکي هم پښتنې لرئ، د خبرونه په ترڅ کې به وخت درکړو چې استودیو ته تلیفون وکړي او په مستقیم ډول زموږ له درانه میلمنو څخه پښتنې وکړي. د افغانستان بانک د تادیاتو ادارې عمومي آمر میر عزیز برکی او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان صبور نریمان زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی برکی، په پیل کې مې وویل چې د افغانستان بانک په پولند کې نوي بانک نوټونه چاپ کړي. ویل کېږي چې لږ تر لږه په دو حالاتو کې نوي پیسې چاپیږي، یا بازار ته وړاندې کېږي چې یا اقتصادي وده زیاته وي او یا پیسې زړې شوي وي او له چلنده وتلي وي. تاسو کومې اړتیا ته په پام نوي بانک نوټونه چاپ کړي دي؟ مهرباني.
د افغانستان بانک زمونه پول چاپ میکنه که احساس کنه که ضرورت باشه، مثلا یا رشد اقتصادی باشه در کشور و یا از به مو پیمانه که بانک نوتا فرسایش میشه، فرسوده میشه در افغانستان بانک، بانک نوتا نو به عوض از اونها در مارکت تزریق میکنه. معمولا یا رشد اقتصادی داشته باشیم و یا از که بانک نوتا که فرسایش میشه کونه میشن، اونها از بازار جمع آوری میشه و در بدل از اونها پولای نو در مارکت تزریق میشه.
برکی صاحب، ولی افغانی له هیواد دباندې چاپیشی؟
یوازنه دلیل داره چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې موږ هغه کومه ټکنالوژي یا کومه ماشینری چې ضرورت دي چې باید بانک نوټونه پکې چاپ کړي، اوس په افغانستان کې هسې ماشینونه امکانات نشته. ماشینونه موږ نه لرو، تقریبا د ټول اسناد بهادار یا بانک نوټونه چې دي لکه چې بانک نوټ، پاسپورت او د نور اسناد بهادار به هر مد بیرون چاپیږي. یوازنه دلیل داره چې موږ په افغانستان کې هغه ظرفیت نه لرو چې بانک نوټونه کوم خصوصیات چې لري د افغانستان په نن کې چاپ شي.
شاخله صبور نریمان د افغانستان د اقتصاد وزارت وایم، ستاسو په نظر د زیاتو پیسو چاپ پر اقتصاد څه اغیز لري؟
طبعا وسیله داد و ستد پیسه ها هست و این پیسه به شکل اسکناس یا کاغذی و به شکل همچنان فلزی، طبعا زمانی که یک بانک نوت به بازار عرضه میشه و او یک عمری داره که عمر از او باید در جریان باشه. طبعا هرچندی که ما بتانیم در نگهداری این بانک نوت ها توجه بکنیم و یک هزینه ای که ما بالای چاپ بانک نوت ها مصرف صورت میگیره و اگر در صورتی که توجه روی نگهداشت از این روی دوام از این بیشتر اگر توجه صورت نگیره، طبعا میتونه از نظر اقتصادی یک هزینه را روی دوش دولت میگذاره. خب طبعا ولی نظر به برنامه هایی که جدیدن در دنیا رایج هست، هم در قسمت چاپ اسکناس های پلاستیکی و همچنان بر قسمت استفاده
بله
از کارت های
برکی صاحب، تاسی هم پدی نظر سرگن که یعنی خصوصا که پیسی زیادی چاپ شی پی اقتصاد به اغیز سوی؟
خب یو مسئله د پیسو چاپ اول دی چې څومره چاپیږي، هغه د افغانستان بانک خپل تصمیم نیسي چې په هر قرارداد کې باید مشخص کړي چې څومره پیسې باید چاپ شي. و همیش د افغانستان بانک کله چې پیسې چاپي مقدار لږ در زیات چاپي، هر څومره چې مقدار د بانک نوټونو یا قطعات تعداد د قطعات زیات شي، همدومره د قرارداد می مصرف اورباندی کمیږي. یعنی هر څومره چې تعداد قطعات ډیر شي، فی قطعه باندې مصرف کمیگی. دا تصمیم د افغانستان بانک نیست. او ایس کلا دا تورم باندې د سکون مستقیم اغیز نه لري، ځکه د افغانستان بانک کله چې پیسې چاپي هغه پیسې دلته راوستل کیږي په دموږ په خزانه کې، دلته سټاک کې هغه ساتل کیږي. او دومره مسله چې ده نشر د بانک نوټونه دي، چې کله ضرورت د افغانستان بانک مارکیټ ته نوې پیسې نشر کوي، یعنی د چاپ او د نشر ماینس کې فرق شته. چاپ هغه پروسې ته وایي چې پیسې چاپیږي او دلته انتقالیږي افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک په خزانه کې ساتل کیږي. نشر هغه پروسه ده چې موږ د خپل خزانه نه باسو او مارکیټ ته انجک کوو.
اصلي پښتنه زموږ داوت له چاپ نه می منظور داو دا استاذ خیر ده چې واضح کړی چې چاپ جلا مسله ده چې بیا تاسو ذخیره کوي ساتي پستا کې، لیکن ک بازار ته ډیره پیسې چلښت وړاندې شي دغه اثر بدسوي.
طبعا کله چې افغاني مارکیټ کې اضافه سي خامخا ارزښت د اثار په مقابل کې کمیږي، او د دې له خاطره چې افغانستان دا وڅ کولای چې د نرخ ثابت وساتي هفته کې درې ځل اکشن کې یا کرنسی اکشن کې چې بهرني اثار مارکیټ ته انجکټ کړي، د وسیله د کوم مازاد افغاني چې مارکیټ کې راټولې چې پرینه دي چې د افغاني ریټ نور ټیکسي.
او یو بل پښتنه دا چې د افغانیو اوسنۍ ارزښت څومره واقعي ده؟ برعکس صاحب ځینې وایي چې په مصنوعي ډول مو د نورو آثارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ساتلی دی.
ساته چې موږ تاسو وګورو، موږ تاسو یو مملکت یې چې صادرات ډېر کم دي، واردات زیاته ډېر دي، او بل د نور عوامل هم لري. دا کوم ریټ چې دی د ساتل کیږي د افغانستان بانک د لحاظ نه دا واقعي ریټ دی.
ځینې وایي که تاسو ډالر بازار ته ارزنه کوي که دیش ارزشت افغانیو په دې شکل سره پات نشي، او دا یو مصنوعي طریقه ده.
تطبیق سیاست پولی لپاره سو وسایل دي، چې یو مزایده اثار خارجي ده، یو انترست ریټ یا نرخ تکتانه ده. دا سو وسیله ده چې په ټول دنیا کې بانکونه استفاده کوي چې تر څو څه کولای چې د خپل پولی ارزښت وساتي. یو وسیله مزایده اثار خارجي ده چې د افغانستان بانک هفته کې درې ځله اثار مزایده کوي چې تر څو څه کولای چې د افغاني بیه وساتي. او بل مزایده اوراق بهادار چې هم د افغانستان بانک د اکشن له طریق نه، یعنی د مزایده له طریق نه هفته کې درې ځله اکشن کوي، اوراق بهادار مارکیټ انجک کوي تر څو څه کولای چې مازاد افغاني د سرکولیشن ایو باسي او د افغاني نرخ ثابت وساتي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانیو په ارزښت او ساتنې باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی میر عزیز برکی، د افغانستان بانک د تادیاتو اداري عمومي عامر، او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویاند صبور نریمان. برکی صاحب، دی اوریدونکو پوښتنې نریمان صاحب ته نه بلکې تاسو ته متوجه وي، بکه مهرباني.
ډیره مننه. اوله درته وایم چې دا کله چې زړه پیسې راټولېږي په هر کمر با تجارتي بانکونه به با د افغانستان بانک کې چې خلک مراجعه کوي، په هماغه وخت کې سمدستي نوې پیسې ورته ورکوي، زړه پیسې نیسي او نوې پیسې ورته ورکوي. په دې کې نه فیس شته، نه کمیشن شته، نه عقل خدمت، هیڅ شی. هر څومره پیسې چې خلک راوړي په هماغه اندازه ورته دي.
لیکن برعکس صاحب، وروستي اوریدونکو ویل لغمان څخه وایي کله چې بانک ته لسګونو شلګون وړو غوې نه اخلي،
ټول بانکونه ته فرهان د افغانستان بانک له طرف نه هدایت صادر شوی دی چې هیڅ بانک حق نه لري چې دا زړه پیسې مسترد کړي. یعنی هر هم وطن د موږ چې کولای شي پیسې ورسره زړه یې هر کمرشل بانک تجارتي بانکونو ته لاړ شي، هلته پیسې ورته بدلوي، یا د افغانستان بانک نمایندګان ته لاړ شي پیسې ورته بدلوي، او نوې پیسې یا سالمه پیسې ورته ورکوي. نوې منظور مقاغسته چ نه ده، سالمه پیسې ورته ورکوي. دا به یو پروسه لري چې د بیرونی ادارات هم سره ترکیب آیات کړه. د وزارت مالیه نه موږ یو نماینده لرو، وزارت عدلیه نه یو نماینده لرو، درې نماینده د پارلمان لرو، او درې نماینده د افغانستان بانک نه، چې دا د دوی په حضور داشت کې دا محوکېږي. او بل د افغانستان بانک یو پروسه لري کړه چې زړه پیسې راځي د افغانستان بانک ته، نوې پیسې خلک یا سالمه پیسې خلک ته ورکوي. دا زړه پیسې هلته پنځ کېږي یا سوراخ کېږي، حداقل 15 سلاخ یی چې هغه بیرته قابل د چلن ته هیڅ وجه نه ده. او غته پیسې چې دي زرګونه او 15 هغه باندې یو مرد غیر قابل چلن چې 6 سانتی متر طولواله ده، هغه باندې هر بانکنوټ باندې مهر کېږي غیر قابل چلن، په هیڅ وجه قابل توزیع نه ده. راځو دومره پوښتنه ته چې موږ متن وکړو جالب بانکنوټونو باره کې. دلته دومره ورته یو هغه ورته چې عام خلک باید پکې معلومات لري مونږ ټول خلک ته وایو او پوسټرونه مونږ چاپ کړی دمن په نمندګیانه کې پوسټرونه سته او د هر ځل چې بانک نوټ چاپیږي کومه خصوصیات چې لري هغه چې عام خلک باید وپیږي هغه پوسټر کې چاپیږي په دری او پښتو ژبه کې په ټول ولایت کې وشتل کیږي هر بانک نوټ ځانته خصوصیات لري ځینې خصوصیات دا چې هغه مونږ نه غواړو چې خلک وپیږي ځکه دغه یو سکیورټی د بانک نوټ ده مونږ نه غواړو چې هغه ټول خلک ته تشریح کو او بعض موارد یا خصوصیات چې هغه خلک باید وپیږي چې دغه په اساس تفکیک کی چې کوم بانک نوټ اصلي ده یا کوم بانک نوټ جعلی ده هغه پوسټرونه کې ستاسو د افغانستان بانک له طرف نه امیش ده اعلانېږي دریم څه پوښتنه ترازو چې دا وړي زړه وړه پیسې بازار کې کم دي یو څه مدار کم وړه پیسې بازار کې کم څه وو تقریبا یو میاشت تر دې خو د افغانستان بانک شپږ سو میلیون نوې پیسې چې په دې کې ټول وړه پیسې دي لزګون شلګون پنځوسیان او سلګون توظیفه دي چې په دې کې سلور سو میلیون لزګون او شلګونان دي دا په ټول افغانستان کې توظیفه دي مرکز او ولایتو کې نور برنامه مونږ لرو چې دا په یو میاشت کې لخيره تکمیل شي دا کوم کمپیوټر چې مارکیټ کې ساتيږي ان شاء الله دا ټول مینځ زی او په درې میاشت کې تر درې میاشت کې ديار لسوا شاریه 15 میلیون 15 ګول فلزي مونږ توظیفه کړای شپږ میلیونه فلزي دوه ګون مونږ توظیفه کړای او 3.1 میلیونه یو ګول دا فلزي د ټول افغانستان کې توظیفه وي او مونږ ان شاء الله مطمئن یو چې په راتلونکي یو میاشت کې دا د وړه پیسې کمبود مارکیټ کې د لخيره مکمل حل شي
دا پوښتنه
تر ازو چې بانکونه کړای یو مطلب مونږ تاسو وکړه چې کمرشل بانکونه د نمنې هیڅ بانک حق نه لري چې دا کړه چې موږ متنان بانکونو ته ځي هیڅ بانک حق نه لري چې هغه ته نه وایي کله چې پیسې ورسره دی کول شي چې په هر بانک تلرسي هر بانک تلرسي عمل ته تبديل کی یو افغانان چې تا کمیشن ورنی کی او د کې نه کمیشن نیسی بانکونه او نه کم ورکی ورته په هغه اندازه چې خلک پیسې وړي په هغه اندازه سالمه پیسې ورته ورکوي چې بیا هم کله بانکونه اجتناب کوي په هر ولایت کې د افغانستان بانک نمائندګیان هلته خلک کولی شي چې هلته خپل شکایت درج کړي او دغه د باندې رسیدګي کیږي نور پوښتنو ته چې دا پیسې زړه سوي دي یوازنی دلیل دا ده چې دا وړه پیسې ډیر زر زر زړه کیږي ځکه د روزمره دادو ستوت کې لزګون شلګون خاصتا دادو په انوایه زیات پلاس پلاس کیږي یعنی هر لزګون یو شلګون مونږ کولای شو چې وایي چې روزمره لاس مرتبه دادو ستوت کې دا تبادله کیږي یوازنی دلیل هم دا ده چې دې تبادله کیږي او بل چې لږ زر د مونږ متنان هم دې ساتنه کې همکاري نه کوي
او د دوی د خبره نه منې چې وای کیفیت د کاغذ خنه دی مثلا د سرتیری چې له خوست څخه ټلیفون کړی ویل چې د پاکستانی روپیو کاغذ کیفیت ښه دی هغه زر نه ژړي خو افغانۍ زر زړیږي
یو خبر زه درته وایم ترانت کوم چې د پیسو کاغذ چې دی یعنی هر مملکت یا هر کمپنی نسی کولای چې ځان ته د پیسو کاغذ جوړ کړي دا یو ځان ته خصوصیت لري په ټول دنیا کې محدود کمپنیان دي چې پیسو لپاره کاغذ جوړوي پاکستان هم کله چې خپل پاکستان خپل پیسې دوی خپل چاپي خو کاغذ رنگ او نور خصوصیات چې دی بیرونی کمپنیانو نه نیسی مونږ د افغانستان بانک با تقریبا د اعتدان تروسه پورې د پیسې چاپي په معتبره د دنیا معتبر کمپنیانو کې دا چاپیږي او کاغذ مطمئنن په یقین د سوالې سم چې کاغذ او کیفیت د منطقو د پیسو نه ډیر ښه دي
نریم صاحب د ساتنې مسالې ته کرا شو زموږ یو سړی به مثلا په کارګر دی یا مستری دی مستری دی لاس په غوړی وی تور به وی په موبایل باندې په مخه لاسونو باندې پیسې لاس په لاس کوي تبادله کوي او یو شمیر نور خلک چې مثلا کارم نه کوي که پیسې ورکي هم دغه سی به کولوله کې او جیب ته به واچوي لکه څنګه چې یو اوریدونکو په سر کې ویل بټوه نه لري ډیر خلک پیسې سمې نه ساتي په دې اړه تاسو څه وایئ همدغه نه توجه د دې افغانیو له استهلاک سره څومره کومک کړی دی
اوی که زما د آقای بلکی هم به سابقهشان گفتم کیفیت بانکنوت هایی که جدیدن تولید میشه دوامش بیشتر هست بر علاوه ای که از نظر امکانات امنیتی هم بالاتر هست که امکانات تقلب کمتر داره ولی بان هم ما باید روی دو چیز توجه بکنیم. یکی که فرهنگ نگهداری پیسه باید در بین شهروندای افغان ما باید بیشتر شود تا از پیسه منحیث یک مال دولت یا مال بیت المال باید خوب نگهداری بکنیم تا اینکه زودتر او را کهنه نکنیم. در قسمت نگهداری از او کوشش شود که مطابق آموزه هایی که بانک مرکزی افغانستان در اختیار شهروندا گذاشته مطابق از او باید پیسه نگهداری شود. و از طرف دیگر روی دوام پیسه ها باید با استفاده از کاغذ های با کیفیت بالا ما باید استفاده بکنیم. هرچند که ما کیفیت پول کیفیت بانکنوت ها را ما توجه داشته باشیم به ما اندازه ما کمتر هزینه خواهد کردیم بالای ای پیسه ها و پیسه ها را هم عمر مورد استفادهش بیشتر و طویلتر خواهد بود.
بله دیره مننه برکی صاحب، چمره امکان شده چه په افغانستان کم دی نور و هیوادون و پشان کریدیت کارت و نور کارتون رواج شده و دی افغانوی پزای خلق معامله لده طریقه و که
دغه پاره کوم د افغانستان بانک د ارسکم ډیر کارونه کړي. نوې کمپنی چې د افغانستان تادیات په نوم جوړ شوې ده اوس تقریبا ټول بانکونه چې په افغانستان کې فعالیت لري د دې عضویت لري. او یو ځانای دلیل هم دا ده چې موږ وسو کولای چې معاملات الکترونیکي او معاملات غیر نقدي چې پکې فزیکی پیسې داخلي دا ترویج کو او دا نوې ډیپارټمنټ یا نوې کمپنی چې سیستم تادیات افغانستان په نوم جوړ شوې ده د او فعالیت لري. ټول بانکونه چې په افغانستان کې کار کوي د دې وضعیت لري او رشد معاملات وګورو دلته رو سایر سود لري. اوس افغانستان کې ډیبټ کارتونه مسته، کریډیټ کارتونه مسته او پرداخت کارتونه. خو دا لږ دره وخت غواړي چې تر څو لږ دره دا صحیح وسو استفاده لږ دره وسیسي یا خلک دین استفاده وکړي. بیا څه کوم ډیر کار شوی ده؟
بله کار خوش شوی ده، خو هغه اندازه کې نه ده چې لیس گاونډي وات سره البته د مقایسه ورن نه نور دنیا خو پریشلی. یو بل مسله،
یو خبره ده چې دا نوې ایجاد شوی ده، یو ښه آغاز ده. موږ امیدوار یو چې وسو کولای د دې استفاده لږ نور اضافه سي او دا یو نوې آغاز ده او ښه آغاز ده.
بله
امیدواري ستا چې اضافه سي.
بله شاید لا ډیر وخت لکه څنګه چې تاسو په زمینی ډول وایي د تپاتې چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دغه الکترونیکي معاملې زیاتې شي او عام شي. اما له افغانیو څخه استفاده طبعا چې ډېره وي، تر ډېره وخته به ډېره وي. زموږ خلک هم اکثرا غریب خلک دي، لکه مخکې چې ما د مستری یا کارګر یا جوالي خبره وکړه چې لاسونه به پاک نه وي، په مغه لاسونه به پیسې اخلي او پیسې به خريني شي. د دې لپاره ځینو هیوادونو لکه سویډن د پلاستیکي پیسو ابتکار کړی دی. څومره به افغانستان ته واردار وي که کاغذ یا پلاستیک استعمال کړي چې هغه عمر ډیر زیات وي؟ که سمغه به قیمته تمامیږي لیکن عمر به بیا په مقابل کې ډیر وي.
د افغانستان دغه لپاره قیمته دومره مهمه نه ده، ځکه د افغانستان دغه انتفاعي اداره د همیش قیمت باندې ډیر سوچ نه کوي. یوازنی دلیل چې تر اوسه موږ د دې تصمیم نه نیولای چې موږ د پلاستیکي پیسې چاپ کو، دا چې تر اوسه پلاستیکي پیسې خپل کوم کیفیت چې د افغانستان کې تر اوسه تثبیت امتحان نه دا ورکړي. نور دنیا کې چې پلاستیکی پیسې دی هلته پیسې ځانته یو عمر لري. فرانسه بلیک درې کاله یا څلور کاله په درې یا څلور کاله پیسې د سرکولیشن نه بیرته وځي. دلته افغانستان کې یوازنی مشکل دا ده چې پیسې خلک کورونو کې ساتي، خلک ځان سره ساتي او پلاستیکی پیسې یوازنی نقص چې ده چې مقاومت ډیر زیات دی او رنګ زر له منځه ځي. کله چې ډیر استعمال سي پلاستیک یو خاصیت لري چې رنګ ښه نه جذبوي او له منځه ځي. یو موږ اوس د باندې تر اوسه تصمیم نه درولې چې پلاستیکي پیسو ته لاړ شو. منتظر یو چې په منطقه کې د ګوندی وادونه یو یا دوه چاپ کې د هغه ریزلت وګورو، نتیجې وګورو، امتحان وګورو، هغه نور څه بیا کړي چې تصمیم ونیسو چې آیا موږ کولای شو چې افغاني بانک نوټونه په پلاستیکي چاپ کو یا په اندازه کاغذ.
د قاری صاحب پوښتنې ته به اول ښاغلی نریمان ځواب وایي. ښاغلی نریمان، دوی وایي چې ولې خلک پیسې او سرمایه له افغانستانه انتقالوي ترکیې ته او دوبۍ ته او نورو سیمو ته؟ مهرباني.
بله خب در مورد فرار سرمایه قطعاً که دولت تلاش های زیادی برای زمینه سازی فرصت ها برای سرمایه گذاری در داخل کشور انجام داده و در حال تشویق سرمایه گذاری از سکتور خصوصی هست و بان هم ما برای این که بتانیم از فرار سرمایه در افغانستان جلوگیری به عمل بیارین، تنها راهی است که ما بیاییم برای سرمایه‌گذاری فرصت ها را فراهم بکنیم. دولت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان برای تشویق سرمایه‌گذاری ها فرصت های مناسب از قبیل زمین و از قبیل انرژی فراهم میاره و این میتونه مانی خروج سرمایه از افغانستان شود. در مجموع دولت افغانستان به اهتمامات لازمه بلیسا. برای جلوگیری از فرار سرمایه روی دست داره.
برکی صاحب و ستاسو نوبت لمره اوریدون که مو آقا میر صاحبو کڅم تاسو په دې خبري وکړی چې د جالي پیسو تفکیک څنګه باید وشي، لیکن د دې شکایت دا چې تا کوم ګروپ به مرتخصه دې به هم تشخیص ولای نشي، ځکه چې جال کاران هم مخ کې دی او هم هغه څه چې کوم تاکتیک کوم تاکتیکونه چې تاسو کار اخلي او هم اخلي، او دوی وایي چې نوی پیسې به له پخوانیو سره څه توپیر ولري او کنه. مهرباني.
جالي پیسو په باره کې جال کاران هر مملکت هر چیرته ستا کار کوي، خو یو خبر از ډیر مطمئن اندر ته ویلای شم ټول متنانو ته چې تر اوسه پورې هیڅ جلکار نه ده توانېدلی چې د افغاني بانکنوټونه چاپ کړي، یعنی جلکایي یې، خو هغه کوم خصوصیات ایمنی چې لري نشي کولی چې هغه جوړ کړي.
داسې به نسي جوړولی چې تاسې هم وغولوي، خو لیکن عام خلک ترباسې پې دغه چاره وکړي چې عام خلک یې وپېژني.
عام خلک لپاره بیا مغه مخکنی پښتون ته زه تاکید کوم چې ټول د افغانستان بانک نمائندگان ته دوی کولی شي چې لاړ شي هلته پوسترونه ستا په دري او پښتو ژبه کې، دوی کولی شي چې د نمائندګانو نه ونیسي او ځان ور باندې پوه کړي چې کوم خصوصیات په اصلي بانک نوټونو کې ستا او دوی څنګه کولی شي چې اصلي د جعلي بانک نوټونو نه تفکیک. ټول په تلیفون کې نه کېږي چې زه یو تشریح کوم چې کوم خصوصیات لري او زه نه لارم داده چې متنان زموږ برانډ نمائندګانو ته لاړ شي هلته پوسترونه ستا په دري او پښتو ژبه کې، دا ټول خصوصیات چې عام خلک اوسې کولی چې دا جعلي د اصلي بانک نوټونو نه تفکیک کړي او دا ټول مواد ستا.
یعنی ستاسو له روی له طرفه به زه ورته وایم چې که بانک ته لاړ شي او همدغه عکس په خپل موبایل کې واخلي نو همیشه به یې ورسره وي، کله چې په کوم نوټ یې شک راټول هغه سره دې مقایسه کړي. بله پوښتنه جدي
هغه سره مقایسه کړي او یو بل چې د موږ نمائندګان هم کولی شي چې ورته تشویق کړي چې دا اصلي پیسې کوم کوم خصوصیات لري چې په جعلي پیسې کې نشته.
څومره مصرف راځي مثلا په یو میلیون افغانیو؟
حد اوسط هر بانک نوټ باندې 3 افغانۍ مصرف راځي، چې دا لسف یو لزګونی یا یو زرګون او د هاوسات 3 افغانۍ مصرف ور باندې راځي تا بعد تر کابل پورې انتقال پول.
د علیزی صاحب پوښتنم تاسو واوریدل چې مامورین نوی پیسې په ګران اخلي نه اخلي؟ آتا مهرباني تاسو پوښتنه اوریدلې.
زه ستاسو زما پوښتنه ځواب داده چې د افغانستان بانک په مستقیمه ډول نشي کولای چې د پیسې مارکیټ ته توزیع تزریق کړي. دوه مسله ده، یو چې خلک زړه پیسې راوړي د افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک د هغوی زړه پیسې نیسي او سالمه پیسې ورته ورکوي، او بل چې مستقیمه د افغانستان بانک په تجارتي فعالیتونو کې کار مستقیمه تشبث نه کوي. خلک چې دي دوکانداران چې دي، دوی کولی شي چې په کمرشل یا په تجارتي بانکونو کې حسابونه ولري، خپل زړه پیسې هلته جمع کړي او سالمه پیسې واخلي، او بل چې د افغانستان بانک به پیسې چې توزیع کوي د بانکونو له طریقې توزیع کوي، ځکه خلک عام خلک مامورین دولتي مامورین اردو پولیس دا ټول چې دوی په تجارتي بانکونو کې اکاونټ لري او دوی ټول دا د ستر د بانکونو له طریق نه کیږي، تجارت چې ټول په کمرشل یا تجارتي بانکونو کې اکاونټ نه لري، دوی ټول دا د ستر د بانکونو له طریق نه کیږي. د افغانستان بانک کمرشل یا تجارتي بانکونو ته پیسې ورکوي او بانکونو دا پیسې خلک ته توزیع کوي مستقیما، یعنی نو پیسې د افغانستان بانک له طریق نه توزیع کیږي نه، ځکه د افغانستان بانک عام خلک ته مستقیما سرویس نه ورکوي، او خلک سره چې زړه پیسې د کې هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي چې هر نمائندګي تلاسي خپل زړه پیسې ورکړي او نوې یا سالمه پیسې ونیسي.
ښاغلیو میر عزیز برکی د افغانستان بانک د تادیاتو ادارې له عمومي عامر او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان ښاغلی صبور نریمان څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
شیلمبا کنا تیر پزڑگی میں شیلمبا کنا تیرہ پزڑگی میں شیلم باکھنا تچرا تا اوا ہے چزا کھنا تچرا تا اوا ہے چزا کھنا
چراتا ہوا ہے چزا کنا